په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي د تیرو کلونو په پرتلا د کابل هوا په پاکوالي کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی. همدارنګه په یو بل ریپورت کې اوري چې د لوی څارنوالۍ د مسلکي او علمي غړو د سویې د تثبیت او ارزیابۍ ازموینې د څارنوالانو سخت عکس العملونه راپارولي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران د پارلمان مشر علي لاراجینی وایي د اسلامي دولت د ډلې لخوا تروریزم به ډیرو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي که ایران د دغې ډلې په وړاندې مبارزه کې له عراق سره مرسته ونه کړي. خو مخکې تر دې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. وایي سمې دروري
سلام وسر کې د خبرونو سرټکی. افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین پر حکومت انتخاب کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړولو کې ځانډ کوي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده او د ولسي جرګې پخوانی غړی او جمهوري ریاست ته کاندید شهلا عطا په خپل کور کې د نامعلوم دلیل له مخې ساور کړی ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړولو کې ځانډ کوي. د دې شبکې غړو نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د خپل ژمنې له مخې دا کمیسیون د مدني ټولنو د سپارښتنو په پام کې نیولو سره ژر تر ژره رامنځته کړي. ولسمشر او اجرایي رئیس په خواجمنه کړی و چې انتخاباتي اصلاحات برولي او دواړو خپل دویم مرستیالان موظف کړي و چې په دې اړه د یو کمیسیون د جوړېدو پر څرنګوالي کار وکړي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي په مزار شریف کې د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه کې وویل چې د اسلامي دولت هغه کسان چې په افغانستان کې فعال شوی پخوانی طالبان دي. د وویل د کسانو په خا د سپین بیرغ لاندې فعالیتونه کول خو اوس یې یوازې بیرغ تور شوی دی. نوموړي وویل چې دولت باید د تروریستي ډلو په ځانګړې توګه د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مشخصه تګلاره غوره کړي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم وایي چې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو په نسبت د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او جمهوری ریاست ته کاندید شهلا عطا په خپل کور کې د نامعلوم دلیل له مخې ساور کړی ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فرید افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د میرمن عطا مړینه تایید کړه خو ویل د تحقیقاتو لپاره د سیړنو ټیمونه استولې دي. د وی د میرمن شهلا عطا د مړینې خبر موږ ته رسیدلی دا چې مړینه یې طبیعي ده که غیر طبیعي موږ ټیمونه موظف کړي. کله چې موضوع معلومه شوه خلکو او رسنیو ته به یې وویل. میرمن عطا د ولسي جرګې په پخوانی دوره کې د دې جرګې غړې وه او په 2009 میلادي کال کې جمهوري ریاست ته هم کاندید وه. او په ننګرهار کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د حکومتدان په ګډون 14 تنه مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مسؤل ملک نذیر ازادي راډیو ته وویل چې دا کسانو له دې مخکې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. د سولې سره یو ځای شو کسانو وویل چې نور ټوپک نه اخلي او د هیواد په بیارغونه کې به برخه واخلي. بهرنی خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د ایران د پارلمان مشر علي لاراجینی ویلي د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې لخوا تروریزم به ډیرو هیوادو ته تهدید متوجه کړي که ایران د دغې ډلې په وړاندې مبارزه کې له عراق سره مرسته ونه کړي نو دا خطر زیاتېدای شي. لاراجینی دا څرګندونې په کویت کې له چارواکو سره تر خبرو یوه ورځ وروسته په قطر کې کړې دي. د خلیج دغه دواړه هیوادونه د هغه ائتلاف غړي دي چې په دې وروستیو کې ایران په خپل ګاونډ یمن کې پر مداخلې تورن کړی دی. په هغه هیواد کې چې شیعه ډلې د پلازمینې سنا واګې پلاس کې اخیستې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارتین دمسی د چهارشنبه پر ورځ وویل چې ایران اوس په عراق کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ته په جګړه کې ګټور رول لوبولی دی. دغه راز پرون عراقي ځواکونه او شیعه ملیشیا د تکریت ښار ته چې د صدام حسین اصلي ټاټوبی وو او د اسلامي دولت ډلې پکې واک درلود ننوتی دي. د ایران پوځي سلاکارانو په دغه وړاندې تک کې له عراقي ځواکونو سره په لارښوونه کې مرسته کړې ده. ملګرو ملتو یو تازه راپور وایي د سوریې په سلو کې اتیا وګړي د جګړې له امله خوار یا بې وسلې شوي دي. په دې راپور کې چې د سوریې د پالیسۍ تحقیقاتي مرکز خپور کړی د غرض ویل شوي چې جګړې د متوسط عمر په کچه شل کاله راکمه کړې ده. راپورونه وایي په سوریه کې روانو شخړو چې په 2010 کال کې پیل شوي دي له 200 میلیارد ډالرو زیات اقتصادي زیان دغه هیواد ته اړولی دی. په عین حال کې مرستندویه ادارو نن 2014 کال د سوریې د بحران تر ټولو ناوړه کال بللی او ویلي دي چې هغه درې پریکړه لیکونه چې د خلکو د کړاوونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتو امنیت شورا تصویب کړي ناکامه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو له اوکراین سره د 15 میلیون ډالرو پوځي مرستې اعلان کړې چې د غیر جنګي وسایلو لپاره به مصرف شي. د امریکا حکومت هم همداراز یو شمېر روسان چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او یو روسی بانک د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي دي. له اوکراین سره به د امریکا په دغو نویو مرستو باندې راډیوګانې، بی پیلوټ الوتکې، د هوان ضد راډار سیسټمونه، د عاجلو مرستو بستې، امبولانسونه او داسې نور صحي کومکونه برابر. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په دیړه د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره خبرې کړې دي. تر دې مخکې د ناتو عمومي منشي یان ستولتربرګ ویلي و چې روسیې په اوکراین کې د حکومت ضد وسلوالو کسانو ته د وسلو ورکول او د هغوی د روزنې پروګرامونو ته دوام ورکړی دی، خو د کرملین چارواکي دا ادعاوي ردوي. د امریکا چاپ سنت لوئیس پوسټ ډیسپچ ورسپارني خبر ورکړی چې نن سهار وختي دوه پولیس په میزوري ایالت کې د فرګسن شار د پولیسو د ماموریت مخې ته وویشتل شول. ورسپارنوای د پېښې د پولیسو د یو مشر توماس جکسن تر استعفا وروسته د ماموریت مخې ته د اعتراض کوونکو او پولیسو په ګڼه ګوڼه کې وشو. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي. په فرګسن کې تیر دو به یو سپین پوستی پولیس په یو تور پوستی هلک چې مايكل براون نومیده دزې وکړې او وی وژل. خلکو له هغه راهیسې د فرګسن شار د پولیسو د مشر د استعفا غوښتنه کوله. د فرګسن پېښې په ټول امریکا کې د خلکو اعتراضونه وپارول او د پولیسو لخوا په تیره بیا له تور پوستانو سره د هغوی د چلن په وړاندې او له هغوی په وړاندې د وژونکو وسلو پر استعمال سختې څېړنې ته لار هواره کړه. او روسي څارنوالانو د بشري حقوقو مدافع اندري بابوشکین ته چې ویلي و چې د اپوزیسیون د وژل شوی مشر بوریس نیمتسوف په قتل کې یو مشکوک تورن شکنجه شوی دی د پښتنو لپاره ورغوښتي. اندري بابوشکین ویلي چې فدرالي څېړونکو نن د بوریس نیمتسوف په قتل کې د عیني شاهد په توګه پښتنې ځینې کړي او په مسله کې له نورو مشکوک کسانو سره یې خبرو او لیدو منع کړی دی. او په تیرو 12 کلونو کې اول وار نن په نړیوالو مارکیټونو کې د یورو نرخ د ډالر په مقابل کې په بیساره ډول راټیټ شوی دی. داسې ګڼل کېږي چې شای په نږدې راتلونکي کې د ډالر باید تر دې هم لوړ شي. تیر کال یو یورو تر یو نیم ډالر زیات ارزښت درلود، خو په تیرو 1 میاشتو کې څلورمه برخه ارزښت بایللی دی. او د جرمني ستر بانک دویچ بانک اټکل کړی چې یو یورو به د 2014 کال تر پایه 90 سنټو ته راټیټ شي.
خبرونه مولا آزادې رادیو نه واوریدل چې فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. دوستانو زموږه آزادې رادیو نه اوري په رادیو سربیر زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم کتلای شي. آزادی رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانی پاته ده. رپورټونه وایي چې د افغانستان یو خزینه سیاستوالا شهلا آتا نن په خپل کور کې مړه موندل شوې ده. په دې اړه بحث وکړو چې له کابل نه تازه حال درته وړاندې کوو. له دې مو هم خبر وو چې د لوی څارنوالۍ د مسلکي او علمي غړو د سویې د تثبیت او ارزیابۍ ازموینې د څارنوالانو سخت عکس العملونه راپارولې دي. په یو بل رپورټ کې اوري د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړولو کې ځنډ کوي.
سره دوی چې دوی وعده ورکړي و چې د کمیسیون باید یو میاشت مخکې جوړ شوی وي، مونږ بیا هم ګورو چې د کمیسیون په جوړېدو کې تاخیر راغلی او دا مونږ لپاره یو منطق نه لري.
د فراه ولایت ولایتي شورا نن په یو لړ مراسمو کې بیرته پرانستل شو. د نورستان چارواکي وایي چې د برګ مټال ولسوالۍ معاصره ده او ورته تللې لارې هم وسلوالو طالبانو تړلې. دا او نور رپورټونه اوریدلی شئ. د د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي او همدارنګه د جمهور ریاست په یوه دوره انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندیدی شاله جسد وبخید. شاله تا جسد نن په خپل کور کې موندل شوی دی. په دې اړه به نور جزئیات په کابل کې له خپل خبریال اسدالله لودین نه واورو. لودین صاحب، دغه خبر تر اوسه پورې همدومره لنډ موږ ته رارسېدلی دی، دغلته څه معلومات دي؟ د شهلا عطا د مړینې د علت په اړه او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات تاسو سره څه شی دي؟
ډیره مننه انصیب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د کابل امنیه قمندانۍ هم تایید کړه چې دوی ته یوازې د میرمن شهلا عطا د مړینې خبر ورسېدلی. خو د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال فرید افضلی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څېړنیز ټیمونه ساحې ته تللي او د مرګ علت به معلوم کړي. شهلا عطا نن سهار په خپل کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې مړه شوې وه. تر اوسه د دې د مرګ انګیزه نه ده معلومه چې دا په خپل مرګ مړه ده او که د بل چا له خوانه څه ورکول شوي یا د بل چا له خوانه وژل شوې ده. باید ووایم چې شهلا عطا په تیره د ولسي جرګې په تیره دوره کې د کابل استازی وه او دغه راز د 2009 کال په انتخاباتو کې هم جمهوری ریاست کاندیدا وه. هغه مهال 9 کاندیدان رئیس جمهوری ته ولاړو چې په هغو کې دوه میرمنې وې چې په دوه میرمنو کې یو هم شهلا عطا وه. شهلا عطا هغه مهال ویلي وو چې کچیر ولسمشری ته بریالی شي نو د پخوانی ولسمشر سردار محمد داود خان اجنډا به تعقیبوي او حسب وو چې دغه ارمانونه عملی کړي. میرمن شهلا عطا لده وړاندې په پېښور کې هم د افغان کډوالو د سوز د هواري په برخه کې کارونه کړی دي او د دې ترڅنګ په د افغانستان دننه د خزو د حقونو غږ هم تل پورته کړی. د دې د مرګ د اوازه په داس حال کې خبريږي یا د دې په داس حال کې مړکیږي چې په افغانستان کې د خزو حقوق تضمین نه دي. وخت نه وخت د خزو سره تاریخوالي خبرونه ورکول کیږي. همدانن هم موږ یو خبر درلو چې په کندوز کې د وی میرمن جسد پیدا شوی. داسې ډېر لزګونه وسلګونه نور پیښې کیږي او افغان میرمن هم په دې ورسوي کې د اندېښنه څرګندوي او وایي چې کچېرې له وسلوالو مخالفینو یا له وسلوال طالبانو سره حکومت د سولې هڅه کوي نو باید د ښځو لاسته راوړنې په پام کې ونیسي. دوی وایي چې په تیرو 14 کلونو کې ښځو له ډېرو ستونزو سره سره وکول شو چې یو شمېر لاسته راوړنې ولري په سیاسي ډګر کې او ټولنیز ډګر کې برخه واخلي. دوی وایي چې حکومت باید د دې لاسته راوړنو ته پام وکړي او د دې ترڅنګ هغه کسان مجازات کړي چې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرو ونو کې په دې اړه نور جزئیات پیدا کو او لوریدونکو سره یې شریک
کړو. ډیره زیاته مننه کوو اسد الله الدین وو چې له کابل د افغانستان د ولسی جرګې د پوخانی غړی او همدارنګه په یو دوره انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدی شاله تا د مړینې په اړه رپورټ راکو. تر اوسه پورې هم د دې د مړینې علت څرګند نه دی. د ولسی جرګې بل غړی او فعال افغان سیاستوال شکریا بارکزی سره د ټلیفون په تماس کې ده. د موري د شاله عطا له همکارانو څخه په پارلمان کې شکریا بارکزی خبرونه ته ستړی مشي. اول خو درنمننه کوم چې له خبرونه سره یو ځای شوي. د شالاته پاړه کراته وای د دې د کارونو پاړه او همدارنګایا تاسو په دې اړه معلومات لري چې د دې د مړینې علت پڅې؟
مننه. متاسفانه د مړینې پاکله معلومات نه لرم خو د دې کورنۍ فامیل او د خزو ټولنې ته تسلیت وایم. په دې وروستیو کې متاسفانه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زخته ډېر شوی دی. بد امنی هم د ښځو په مقابل کې زیاته شوې ده. زه هیله من یم چې دولت جدي توجه پاملرنه وکړي دې کاتله باندې. زمونږ خور شهلا ته چې 5 زموږ سره یو ځای په پارلمان کې و د کابل د ولایت استازی او په انتخابي ډول باندې دغه سیټ ګټلی وو، سربېره پر دې چې دا خپله د تعلیم ښځو لپاره چې زمینه برابروله او د دې تر څنګ د ښځو سره همغږي او همکاري درلودله. په 2009 کال کې ریاست جمهوري انتخاباتو کې هم دا فعاله وه او ودرې د انتخابات ته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې چې یوه ښځه ودرېږي ریاست جمهوري او چوکۍ ته اسانه خبره نه ده. مګر زمونږ دا خور ودرېده. تیر 5 چې مونږ ورسره یو ځای ودرنه په پارلمان کې په رښتیا سره ترخه واقعیتونه به شهلا جان ډیر ویله سربیره پر دې چې موږ محترم همکاران هر یو کېدای شي چې بل نظر ولري، مګر په اکثر مواردو کې کوم شی چې واقعیت او حقیقت و او د خلکو خبرې وي هغه دې کوله او خپل مبارزه ته به دوام ورکوله. دا چې متاسفانه په داسې نازوان مردانه ډول باندې دا وژل کېږي د قتل علت معلوم نه دی، متاسفانه ماته معلومه نه ده تر اوسه پورې، او د فکر نه کوم چې دا به یوازې زموږ خور شهلاتای زموږ ډېر خوندې چې شهیدان شوي دي. متاسفانه تر ننه پورې دولت کوم راپور نه دی ورکړی او یو رقم ورسره بې تفاوت برخورد شوی دی د خویندو سره. تاسو بهتره معلومه زموږ دوه خویندې چې په لغمان ولایت کې خپل د دې په سر باندې انتحاري حملې وشولې، دولت مسؤلیت تر ننه پورې مده نه شو. زموږ خور چې په هلمند ولایت کې شهید شوله تر ننه پورې دغه قاتل معلوم نه شو. همدارنګه زموږ هغه خویندې چې د کورني تاوتریخوالي قربانیانې دي او دوسیې په محاکمو کې ګرځي 5 کاله 6 کاله، مګر تر پایه پورې هم چې مجرم معلوم دی، متهم معلوم دی، محکوم معلوم دی، او تر اوسه پورې هم عدالت متاسفانه د ښځو لپاره پلی کېږي نه. مګر دا وروستنۍ پېښې د ښځو په وړاندې، عام سیاستوالو ښځو په وړاندې دا واقعا د تشویش وړ دی.
ما غوښتل شکریہ بارک دې تاسو نام دا او پختم چې په دې وروستیو کې موږ شاهدان وو په تاسو باندې لبرید نارانی ولی په ننګرهار کې د ننګرهار د ولایتي شورا یو استازي انګیزه په برید کې وژل شوله، اوس دې ویبل افغان سیاستوالي د مړینی یا د وژل کېدو ریپورت لرو. تاسو فکر نه کوئ چې دغه ټولې خزي په یو ډول د خزو د حقونو لپاره فعالیت کوي او دا به په یو ډول هدفي وژنوي یا به یو ډول هدفي بریدونه وي، دا یو جدي خطر بولي او کنه دغه د عامو نامنه یو برخه ګڼي؟
زه د شپ کولای چې دا ومنم چې دا د عام نام نه یو برخه ده، ځکه چې دا نام عام نام نه، خو په تیر دیا لسکلونو کې په همدغه سلسله باندې، مګر دا تیر بریدونه منظم پلان شوي بریدونه، هیڅ یو هم تصادفي نه و. هر یو ته دی پلان جوړ کړی، هر یو ته دی برنامه جوړ کړی، او زه فکر نه کوم چې دغه بریدونه وشکولای د افغانستان د ښځو غورځنګ ته تاوان ورسی. خو یو خبر واضح چې دا به لکه د کورنۍ او هغه فامیلونه چې بچیان غواړي چې مبارزین وسي، هغوی په تشویش کې.
دوستانو متاسفانه چې لا شکریا بارکزی سره چې د افغانستان د ولسی جرګې غړی او فعال افغان سیاستواله ده زموږ تلیفوني اړیکه پرې شوه. مننه ترې کوو چې موږ سره یې په خبرونه کې برخه واخیسته. او د شهلا عطا چې د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی و، د هغې د مړینې په اړه یې خپل نظر را سره څرګند کړ. د نوموړي یو فعال وګڼله، وی ویل چې په پارلمان کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د استازیتوب پر مهال فعال ونډه لرله. همدارنګه د شکریا بارکزی په څرګندونو کې مدام واورېدل چې دی ویل په وروستیو کې په افغان سیاستوالو او روڼ اندو میرمنو دا ډول بریدونه زیات شوي چې د اندېښنې وړ وبلل. موږ به په دې موضوع په راروانو خپرونو کې هم بحث ته دوام ورکوو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړولو کې سند کوي. د دې شبکې غړو د پنځمه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د ملي وحدت حکومت مشان باید د خپلې ژمنې له مخې د کمیسیون د مدني ټولنو د سپارښتنو په پام کې نیولو سره سر تر زر رامنځته کړي. صفي الله ستنګزی په کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه نور حال ترې اورو.
دا څویم ورده چې د افغانستان مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړولو ټینګار کوي. د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وای د ملي وحدت د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه خپلې ژمنې نه عملي کوي. د دې شبکې غړي د پنځمه په ورځ په کابل کې خبري لاندې وویل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په تشکیل کې ځنډ ټولو ته سخت اندېښنه پیدا کړې ده. د اکسین شبکې رئیس جانداد سپینغر وویل د ملي وحدت د حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړولو لپاره خپل کړیشمنی ژر تر ژره عملی کړي.
سره دوی چې دوی وعده ورکړی و چې دا کمیسیون باید یو میاشت مخکې جوړ شوی وی، مونږ بیا هم ګورو چې د کمیسیون په جوړېدو کې تاخیر راغلی او دا مونږ دپاره یو منطق نه لري. په همدې دلیل مونږ یو ځل بیا په حکومت غږ وکړ چې دا کمیسیون ډېر زر جوړ کړي. دا کمیسیون دې په هغه شرایطو او هغه معیارونو چې مدني ټولنې مخصوص اکسین دوی ته وړاندیز کړی په هغه سره برابر جوړ کړي تر څو اصلاحات شروع شي او د خلکو هغه اعتماد چې زیانمند شوی دی په ټاکنو باندې هغه بیا ورغول شي.
خغلی سپین غروی د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې باید وړ کسانو ته ځای ورکړل شي څو د راتلونکو شفاف انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي. د اروپایي ټولنې په ګډون ځینو بهرنیو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتي نظام پر اصلاح ټینګار کړی او ویلي دي که دا نظام اصلاح نه شي همکاري به نه ورسره کوي. له نن نه څلوېښت ورځې مخکې د ولسمشر او اجرایه رئیس مرستیالانو د اکسین شبکې په یوه غونډه کې وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته ژمن دی. سرور دانش او محمد محقق دواړو په خپلو خبرو کې وویل چې حکومت په انتخاباتو کې د اصلاح لپاره بنسټیز کارونه کوي. د اکسین شبکې غړي وایي حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه خپل ژمنه نور ونه ځنډوي، کنه نو نه یوازې دا چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د خلکو ونډه کمه کړي بلکې پر انتخاباتو او دیموکراسۍ به هم خلک بې باوري کړي. د دې شبکې یو بل غړي حبیب الرحمن ننګ په دې اړه داسې وویل:
د اکسین شبکه په دې باور ده چې د ټاکنیزو اصلاحاتو د پیلېدو بهیر که ځان کولای شي له پخوا څخه لا ډېر په ټاکنیز بهیر او دیموکراسۍ بې باوري کړي او د خلکو د ګډون کچه په راتلونکو ټاکنو کې ټیټه کړي.
د اکسین شبکې مسؤلینو همدارس د انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول غیر قانوني بڼه لري. که څه هم افغان حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د تشکیل په اړه تر اوسه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کیدای شي راتلونکې اونۍ د دغه کمیسیون د برخلیک په اړه معلومات شریک شي. څېړونکي وایي چې د افغانستان پر انتخاباتي پروسو خلک د تیرو لانجمنو انتخاباتو له امله بې باوري دي او حکومت ته پکار ده چې په انتخاباتي نظام کې د پراخو اصلاحاتو لپاره هڅې وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښ لپاره د مدني ټولنو شبکه پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړولو په برخه کې ځنډ کوي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه ل ازادي راډیو واوري.
د لوی څارنوالۍ د مسلکي او علمي غړو د سوي د تثبیت او ارزیابۍ ازموینې یو شمېر څارنوالان سخت په غوسه کړي. نږدې 300 څارنوالان هغه ازموینه غیر قانوني ګڼي چې له دوی څخه د جمهور ریاست لخوا اخیستل کیږي. خو مدافع وکیلانو ټولنه د حکومت دغه ګام ستایي او وایي چې له زرو څخه زیات څارنوالان مسلکي زده کړې نه لري او د ډیرو خلکو حقوق یې نقض کړي دي. په دې اړه حمید هارون عثمان رپورټ لري.
د جمهوری ریاست لخوا له نږدې 300 څارنوالانو د مسلکي ازموینې تر اعلان یوه ورځ وروسته اعتراض کوونکي څارنوالان وایي چې دغه ازموینه دوی ته د سپکاوي په معنا ده. څارنوال حفیظ الله سادات د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې ویل چې باید د سجل له مخې او همداراز د دوی له ورځنیو کارونو ازموینه واخیستل شي. سادات د ولسمشر لخوا له څارنوالانو د ازموینه اخیستل غیر قانوني ګڼي او وایي چې دا له دندې څخه د دوی د لرې کولو یوه پلمه ده.
یو تعداد اشخاص او افراد چې په تزویری اسناد حاصل کړی دي او د غرب او شرق او بل ځای نه او یو 300 کسان تر اوسه پورې 300 کسان وارد شوي دي. د دې په مقابل کې 2200 کسان سارنګوالان چې په خوا تحصیلات کړو تاسو ته معلومه وي چې په خوا موږ تعلیمات ما د حقوقي نه درل، نو د پولیسو د ادارو نه، د اردو د ادارو نه او د داسې د وزارت معارف نه، د نورو ادارو نه لایق برجسته او شایسته اشخاص په لوی سارنګوالۍ کې ګمارل شوي وو. چاغه دو اکثره سینونه اوس په داسې مرحله کې دي چې څوک تقاوت او څوک تقاوت ته جوړ او څوک په حال یو کال دوه وخت لري. نو څنګه سارنوالان مطابق د قانون سره استخدام شوی او مطابق د قانون سره به تقاوت ته سوکیږي.
ټاکل شوی و چې د تیر چهارشنبې په ورځ په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحاتو دراوستلو په لړ کې له نږدې 300 څارنوالانو څخه په ار کې ازموینه واخیستل شي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې یوازې شاوخوا 500 څارنوالانو دغه ازموینه ورکړه او نور د اعتراض په ډول لارګه ووتل. هڅه مو وکړه چې د څارنوالانو د دې اعتراض په اړه د جمهوري ریاست غبرګون راواخلو خو ونه توانیدو. په همدې حال کې د جمهوري ریاست لخوا په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ازموینه د مدافع وکیلانو د ټولنې په همکارۍ د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې د باصلاحیته پلاویو په مشرۍ او د ولسمشر د حقوقي سلاحکار د دفتر په تحصیل اخیستل کیږي. د څارنوالانو د تشکیل او صلاحیتونو د قانون له 28 مادې سره سم باید څارنوالان د مقررې په وخت د حقوقو او شرایطو له برخو د فراغت سندونه ولري. خو د جمهوري ریاست د خبر پاڼې په اساس اوسمهال د لوی څارنوالۍ له زورو څخه زیات مسلکي غړي دغه اسناد نه لري. بلخوا د مدافع وکیلانو ټولنې د ولسمشر له دغه اقدام څخه هرکلی کړی. د دغې ټولنې مشر روح الله قاریزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لوی څارنوالۍ د کمزورې مشرۍ له امله 1500 غیر مسلکي څارنوالان څارنوالیو کې ګمارل شوي ول چې د ډېر شمېر کسانو د ازادۍ د سلب او ناحقو سزاګانو سبب شول.
اکثریت افراد اشخاص ناحق تحت سلب بودند.
په ناحق د ډېشمیر کسانو آزادی سلب شو. ډېشمیر کسان په ناحق محکوم په سزا شول او ډېر وخت په بند کې تیر کړ. دوسیه په سماتوګه ترتیب نشوي. تحقیق کې وادي موضوع نه ده. هغه کس چې تحقیق کوي د تحقیق له نویو لارو څخه د تحقیق په ټولو مسایلو په کورنی او نړیواله سطح باید پوښتنه وکړي.
په تیرو دیارلسو کلونو کې په کورنۍ او نړیواله سطحه له افغانستان څخه په فساد کې د ککړ هیواد په توګه یادونه شوې ده. د دغه هیواد عدلي او قضایي ادارې تر ټولو په فساد کې ښکیل ګڼل شوي دي. له څارنوالانو څخه د سوي ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې ولسمشر د کار په لومړۍ ورځ په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستو ژمنه وکړه. د څېړونکو په باور کچېرې حکومت وکړی شي چې په دې ادارو کې وړ کسان مقرر کړي نو تر ډیره به د فساد کچه را ټیټه شي. دوی وایي په دې ازموینه کې باید د عدلي او قضایي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي هم شامل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو زموږ غږ په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 اوري. همدارنګه په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل شي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ ویب پاڼې ته ورشي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. او اوس هم د فراه ولایت نه یو بل ریپورت راخلو. د فراه ولایت شورا نن په یو لړ مراسمو کې پرانستل شو. دغه شورا وروسته تر هغه پرانستل شو چې د څارنې حق یې بیرته ورکړل شو. د فراه اوسیدونکو هم د شورا له پرانستلو خوښ دي. نور حال له سیمې زموږ د خبريال احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
د فراه ولایتي شورا وروسته تر څلوېښت ورځو نن بیرته پرانستل شو. د فراه ولایت د ولایتي شورا مشر فرید بختر وایي دغه شورا وروسته تر هغه پرانسته چې ولسمشر د دوی د څارنې حق بیرته په یو حکم کې ورکړ. د ولایتي شورا رئیس وایي چې دا کار د خلکو تر ډیرو فشارونو وروسته شوی دی.
څلوېښت ورځې را په دې خوا باندې د څلور دېرش ولایتي شوراګانې بندې وې چې پاده ډېر الیزلو او د خلکو د مشروع غوښتنو حق لپاره د نظارت د ولایتي شورا کانو مواخسته یا واغه سنځو مازله حل سواله د خپل د فراه ولایت ولایتي شورا خلاصه.
په همدې حال کې د فراه ولایت اوسیدونکو د ولایتي شورا د پرانستل کېدو څخه خوښ دي. دوی وایي چې ولایتي شورا کولای شي په ښه توګه د دې سنې تر حکومت ورسوي، نو د ولایتي شورا پرانستل د خلکو لپاره ګټور دي. دوی همداشان د ولایتي شورا د استاد څخه غواړي چې پر دولتي ادارو د خپل څارنه زیات کړی.
مونږ غلام سخی دی، مونږ ډیر خوشاله چې نن شورا خلاصه شوی ده او مونږ وکیلان وسوي چې خلکو ته خدمت وکړي. د رئیس جمهور سره ډیر خوشاله یو چې د وکیلانو اکی برته ورکړي.
له بل خوا د فراه ولایت دولتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې د دې وروسته به د دوی څارنه او نظارت پر دولتي اداراتو په فراه ولایت کې ډیر وي او اداري فساد به ورک کړي.
په اداراتو کې فساد شتون لري او فساد یو رسم رواج ګرځېدلی دی. موږ د دې لپاره په ډېر قاطعیت او په ډېر جدیت باندې ان شاء الله خپل ولس ته ډاډ ورکو چې د نظارتي پروسې په پردوی باندې عملي کوو او د خلکو مشروع خوشتون ته به ان شاء الله پام لرم.
کابه یو نیم میاشت مخکې ولایتي شوراګانې په ټول افغانستان کې له دې امله وتړل شوې چې د ولسي جرګې د دوی څخه د څارنې حق واخیست، خو په دې وروستیو کې افغان ولسمشر د حکم پر اساس دغه حق بیرته ورکړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د سهار وبخې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. په دې خبرونه کې وړاندې ورسته نور ریپورټونه هم لرو، همدارنګه د ګوړې اچار تنسی پروګرام هم لیدو مباسي. خو اوس د خبرونو وخت دی. فرشته جلال زی سټډیو تر اغلې دا ولدی به خبرونه واورو.
نن په کابل کې د افغانستان د ولسی جرګې د بخوانی غړي او د جمهوریت ریاست لپاره د بخوانی کاندید شهله اتا مړی د هغې په کور کې موندل شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ دغه پیښه تایید کړې، خو وایي چې دلیل یې لا نه دی څرګند. د بلخ سرپرست والی نن په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د فعالیت لزیاتې دوه اندېښنه څرګنده کړه. د بلخ سرپرست والی نن په مزار شریف کې وی غونډې ته دغه څرګندونې کړې دي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی وایي د اسلامي دولت د ډلې لخوا د تروریزم خطر به ډیرو هیوادونو ته تهدید متوجه کړي، او له دې امله ایران د دغه ډلې په وړاندې په مبارزه کې له عراق سره مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتو له اوکراین سره د 15 میلیون ډالرو پوځي مرستې اعلان وکړ چې د غیر جنگي وسایلو لپاره به کارت نه اخیستل کیږي. په وروستیو کې د ناتو عمومي منشي ویلي و چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د وسلوالو بیلتون غوښتونکو لپاره پوځي کومکونه او د روزنیزو پروګرامونو بهیر جاري ساتلی دی. او د پیسو په نړیوالو مارکیټونو کې نن یورو د ډالر په مقابل کې په بیسار ډول راولوي. دا داسې ګڼل کېږي چې شایي په نږدې راتلونکي کې د یورو نرخ د ډالر په مقابل کې لا ټیټ شي. رپورټونه وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د یورو بیا دومره نه و راټیټ شوی.
سلام، پام وکړی اقتصادي خبرونو ته. د کرهنې وزارت مسولین وایي چې د نوي کال په لومړۍ، دوهمه او درېیمه ورځ به په کابل کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. د دې وزارت د عامه اړیکو ریاست د کورنیو اړیکو مدیر ښاغلی امین الله پوپل ازادي راډیو ته وویل چې یاد شوی نندارتون به د کابل ښار د بادام باغ په سیمه کې جوړ شي او د هیواد د 4 ولایتونو محصولات به پکې نندارې ته کېښودل شي. ښاغلی پوپل دغه نندارتون د افغان سوداګرو او بزګرو لپاره ډیر ګټور وباله، او زیاته یې کړه چې په دې نندارتون کې په زیاته اندازه کورني محصولات پلورل کېږي. د فساد پر ضد د افغاني شبکې ځینې غړي وایي چې هر کال افغانستان ته په زرګونه کیلوګرام سره زر په قاچاقي ډول واردېږي چې د هیواد عوایدو ته لویه ضربه ورکوي. د فساد پر ضد د افغاني شبکې ځینې غړو په وینا هر کال افغانستان ته له قاچاقي لارو شاوخوا 4000 کیلوګرام سره زر واردېږي. د دې شبکې غړي زبیح الله وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی شبکې په دې اړه په کابل کې د 3000 د پلورونکو او د ګمرک له کارکونکو څخه دغه معلومات ترلاسه کړي دي. د دوی په وینا د افغانستان په ګمرکونو کې د فساد موجودیت د 3000 قاچاق ته لار هواروي. بل خاص سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنۍ اړیکو مسول زرخ شافزي وایي چې چیرې د هیواد په ګمرکونو کې مالونه محصول او مالیه په سمه توګه واخیستل شي، د عوایدو په کچه کې به د پام وړ زیاتوالی راشي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو 500 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 50 پوله، یو پاوند 50 افغانۍ او بیا پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1540 افغانۍ.
دوستانو د نورستان چارواکي وایي چې د برګمټال ولسوالي محاصره ده، ورته تللې لارې هم وسلوالو طالبانو تړلې، او تر اوسه افغان او نړیوال په دې نه دي بریالي شوي چې یاد ولسوالي له محاصرې خلاص کړي. په دې اړه نور رپورت له روحلان وری ووري.
د نورستان برګمټال ولسوالي له تیرو لسو کالو د محاصرې په حالت کې ده، خو تر اوسه افغان دولت او نړیوال په دې نه دي بریالي شوي چې یاد ولسوالي ته تللې لارې له وسلوالو طالبانو پاک او د برګمټال محاصره ماته کړي. د برګمټال ولسوالۍ امنی قومندان سمونمل عبدالواسی په تلیفون ازادي راډیو ته وویل له تیرو لسو کالو یې ولسوالۍ ته تللې لاره وسلوالو طالبانو تړلې، او له بل لوري وسلوالو مخالفینو څو ځله د ولسوالۍ د نیولو هڅې وکړې، خو هلته پرتو افغان ځواکونو او ولسونو یې په کلکه مقابله وکړه او بریدونه یې په شا وتنبول. هغه وایي تر اوسه مرکزي حکومت نه یادې ولسوالۍ ته لاره پرانیستله او نه یې هم سیمه کې د وسلوالو طالبانو په خلاف کوم پوځي عملیات ترسره کړل څو د برګي مټال اوسېدونکي له ګواښونو وژغوري. د برګي مټال امنی قومندان وایي د لارې بندېدو سره ډېرې ستونزې ګالي. کله چې د افغان ځواکونو کوم سرتېری ټپي او یا ناروغ شي، نو په ورځو ورځو د هلیکاپټر د ورتګ لپاره دردونه زغمي او ډېری وختونه خو د ټپونو له امله سا ورکوي. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم هم مني چې له کامدېش څخه برګي مټال ته په تللې لاره کې له تېرو لسو کالو امنیتي ستونزې موجودې دي او وسلوالو مخالفینو د خلکو او دولتي مامورینو د تګ او راتګ په وړاندې خنډونه پیدا کړي دي. سرپرست والي وایي د سیمې اوسېدونکي دولت څخه د ملاتړ په تور زورول کیږي. دوی څو ځله له مرکزي دولت په کامدېش او برګي مټال کې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
زموږ غوښتنه همدا ده چې مرکزي دولت باید په دې مورد کې موږ سره جدي همکاري وکړي او د لارې د پرانیستلو په خاطر باندې عملیات هلته ترسره کړي، او که دغه عملیات ترسره نه شي څرنګه چې په تېرو نهو کلونو کې دا خلک د ستونزو سره لاس او ګریوان وو، همدغسې به دا ستونزې به آینده کال هم دوام پیدا کوي او لا به زیات.
خو وسلوال طالبان به وایي چې د کامدېش او برګي مټال ترمنځ لارې یوازې د دولتي کسانو په وړاندې بنده کړې او عام خلکو سره کار نه لري. د یادونی ورده چې په تیرو څو کالو کې څو ځله وسلوالو طالبانو د برګي مټال د ولسوالۍ د نیولو هڅې وکړې چې دوه ځله په دې کار بریالي شو، خو ډېر زر بیرته افغان او نړیوالو ځواکونو یا د ولسوالۍ ترې ونیوله او اوس هم کله ناکله وسلوال طالبان په برګي مټال باندې د نیولو لپاره بریدونه کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له تاجکستان سره د افغان بندیانو د تبادلې لپاره پوره تیاری لري او په دې اړه د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړي. دغه وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغان بندیانو د تبادلې لپاره به یو هیئت ډېر ژر تاجکستان ته سفر وکړي. اجمل تورمان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان په زندانونو کې د افغان بندیانو د اعتراضونو په دوام چې که خوشی نشي نو ځانونه به وژني، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په دې اړه له تاجکي لوري سره خبرې پیل شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی پوره تیاری لري او په دوشنبه کې افغان سفارت د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت سره مقدماتي خبرې هم پیل کړي دي.
د تاجکستان جمهوریت له لوی څارنوال سره لیدنه کیږي او چې کله د دوی لخوا پریکړه وروستۍ سوه او له افغان لوري سره شریک سوه، نو بیا به پلاوی د بندیانو د تسلیمۍ لپاره چمتو سي.
په تاجکستان کې شمیر افغان بندیانو څه موده مخکې د تلیفون په کرخه ازادي راډیو ته ویلي ول که خوشی نشي او یا خپل هیواد ته ونه لیږدول شي نو ځانونه به ووشني. د دغه بندیانو په وینا د دوی شمیر 160 تنو ته رسیږي، چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه شمیر له 100 څخه زیات ښودلی دی. د دغه بندیانو تبادله د هغه موافقه لیک له مخې شونې ده چې د 2018 زیږدیز کال د جون په میاشت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ لاسلیک شو، خو ویل کیږي چې د دغه سند له مخې یوازې هغه بندیان تبادله کیدای شي چې محکمې پرې د بند وروستی حکم کړی وي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د تاجکستان سره د افغان بندیانو د تبادلې هرکلی کوي، خو وایي چې دغه تبادله باید د نړیوالو اصولو پر رڼا کې ترسره شي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر زازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خو وایم چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ دا تبادله کیږي، زه د دې تبادلې هرکلی کوم. دا خبره ده چې هر افغان په خپل هیواد کې جرم هم کړی محاکمه شي او خپل هیواد کې په زندان کې او که محاکمه کیږي په خپل هیواد کې، نو دا ډېر ښه نیک اقدام ده.
خو ښاغلی زازی وایي چې په دې اړه له دوی سره کومه مشوره نه ده شوې. د یادونه ده چې ډېر افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې بندیان دي او راپورونه وایي چې له دوی سره په زندانونو کې لکه څنګه چې لازمه ده بشري او انساني چلند نه کیږي. کارپوهان وایي دا بخوي چې افغان چارواکي د شته تړونونو له مخې خپل بندیان په کور او د نورو هغوی ته وروسپاري، خو یو شمېر نور بیا له دې عمله د یادو بندیانو له تبادلې سره موافق نه دي چې وایي افغانان د دغه هیوادونو لخوا په وړو جرمونو کې راګیر دي. حال دا چې د ګاونډیو هیوادونو اکثره بندیان په ترهګرو فعالیتونو کې نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسوالو د پېښور په ګوره قبرستان نومې سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي و نور ټپیان دي. له پېښور پرې د ازادي رادیو د خبریال ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په ګوره قبرستان سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یو امنیتي پوستې وسلوال برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د پېښور ښار د امنیتي چارواکو په وینا یو وسلوال د پنځمې پر سهار د پېښور ښار امن چوک ته نږدې په ګوره قبرستان سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یو امنیتي پوستې نتاړه ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو امنیتي سرتېری ټپي شو. د چارواکو په خبره له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې یو برید کوونکی او یو لاروی وژل شوي او شپږ کسان نور ټپیان شوي چې د پېښور لیډ ریډینګ روغتون ته لېږدول شوي دي. د پېښور صدر د پولیسو مشر محمد عمر د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل وسلوالو هغه محل پر پوځیانو نتاړه ډزې وکړې چې دوی دلته تلاشي کوله. د پوځیانو په جوابي ډزو کې یو برید کوونکی او یو لاروی وژل شوي او د یو پولیس په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي چې په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. بلخوا د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون د اړیکو مسؤل د یو ټلیفوني پیغام له لارې ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتون ته شپږ ټپیان وړل شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. ګوره قبرستان د پېښور پر جي ټي روډ پرته سیمه ده چې د پېښور پوځي سیمې یا صدر ته د ننوتلو په درشل کې پرته ده. دا سیمه د پېښور تر ټولو حساسه سیمه ګڼل کېږي چې شاوخوا د پاکستاني امنیتي ځواکونو ودانۍ او سیرمه د امریکا قونسلګری پرته ده. په دغه سیمه کې د پاکستاني پوځیانو یو ستر امنیتي پوسته پرته ده چې څلور استاده پکې له قبایلي او د پېښور له حیات آباد او نورو سیمو څخه ښار ته نوتین کې موټرې تلاشي کیږي. په پېښور کې د پاکستاني پوځیانو پر امنیتي پوستې د برید په داسې حال کې شوې چې د تیر کال په دسمبر کې پاکستاني طالبانو هم دې سیمې ته نږدې پر یو پوځي ښوونځي برید کړو چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون یو سل څلور څلوېښت کسان وژل شوي. پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون له پنځلسمې نېټې راهیسې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او همداراز د همدې کال له اکتوبر راهیسې په خیبر ایجنسۍ کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه لا روان دي او د ډېرو لاسته راوړنو ادا پکې کوي. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې پر پوستې د دې برید مسؤلیت تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي د افغان کډوالو نه د دې هیواد ملکی سلامتي ته هیڅ خطر نشته، خو د دوی په نوم چې کوم خلک نارامۍ پیدا کوي د هغوی څارل پکار دي. د پاکستان له سرکاري یا دولتي تلویزیون سره په مرکې کې د کورنیو چارو وزیر ویل د ټولو وسلوالو پر ضد به له څه توپیر پرته عملیات کوي. د دې مرکې په اړه نور احوال د اسلام آباد څخه د ریاض مساخل په رپورټ کې اورو.
د شورو په ورځ ماخام د پاکستان سرکاري ټي وي سره مرکه کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وا پاکستان کې د میشت افغان کډوالو نه ملکی سلامتي ته هیڅ خطر نشته، خو هغه خلک چې د دوی په نوم د ترهګرۍ کاروایي کوي یا د دوی په منځ کې اوسېږي په کار دا چې په هغوی نظر اوساتل شي. ملکی د روانو پوځي او استخباراتي عملیاتو په اړه د چودري نثار علي خان وینا وا چې د ټولو وسلوالو ډلو په ضد یو شان عملیات کیږي او د دې کې سفرق نشته. د زیاتوي
پاکستان کې داسې شپېته تنظیمونه دي چې زمونږ د خپل قانون مطابق په هغوی پابندي ده یا ناقانونه ګرځولې شوي دي. د دې نه علاوه د 300 نه زیات داسې تنظیمونه شته چې پرې د ملګري ملتونو یا امریکا لخوا بندیز دي. تر څو چې د حقانی شبکې خبره ده، هغه ملګري ملتونو ناقانونه ګرځولي، خو پاکستان کې هغه ناقانونه نه دي ځکه چې دوی دلته کاروایی نه کوي.
د حقانی شبکې، حافظ سعید او دغه رنګ نورو ډلو او خلکو په ضد کاروائی نه کول او دغه ډلې په ناقانونه فهرست کې نه اچول سمان لري. په دغه اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پیښور کې د میشت خبریال رحیم الله یوسف زینه تپوسو کو نو دوی
ہندوستان خلاف کم جہادی تنظیموں نے فعالیت کی تلافی لمبی سنوائی تاریخ خلاف سے اقدام لشکر طیبہ یا پارے کے نور تنظیموں نے ہمش کی اور افغان طالبان خلاف ذکر عملیات نے کی گئی کہ پاکستان دا مشورہ ورکڑی دا افغان حکومت تھا افغان حکومت داری سرب بنا لیجیے داری سرب دی افغان حکومت امن دے پارا خبری کئی مذاکرات کئی جگہ پر حل ضلع روانی دی نو دا یو قسم تفریق شتے
چودھری نثار علی خان خپل مرکه کې یو وار بیا دا وی چې پاکستان کې د دولت اسلامي وسلوالې ډلې یا داعش وجود نشته او یوازې هغه خلک چې د وړاندې نه دلته شتون لري او په مختلفو نمونو کاروایان کوي خپل ځان ته د داعش نوم ورکړی دی.
کچا هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لخوا د دې هیواد ملکی سلامتۍ ته کوم خطر نشته دی خو رپورټونه وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې اکثره افغان کډوال په پاکستان کې د پولیسو د زورون له امله مجبور شوي دي چې افغانستان ته ستان شي. دغه افغان کډوال وایي دوی دې نه مجبور کیږي چې په زور افغانستان ته کډه کړی شي. بارکوال میاخیل له کوټې رپورټ لري ورپسې د ګوړې اچار له یاده مباسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر لخوا افغانستان ته د افغان کډوالو په خپل خوښه د ستنېدو بهیر د رخصتۍ له ورځو پرته په دوامدار ډول روان وي او په پاکستان کې میشتې هغه افغان کورنۍ چې غواړي د مهاجرت ژوند پای ته ورسوي او په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنې شي د یو این ایچ سی آر لخوا سړي سر $200 مرسته ترلاسه کوي د مهاجرت کارډونه ورسپاري او افغانستان ته ستنېږي. خو سږ کال په دې ترڅ کې ګڼ شمېر داسې کورنۍ هم افغانستان ته ستنېږي چې وایي پولیس یې ژوند کولو ته نه پرېږدي. کوټه ښار ته نږدې په بلیلی کې د یو این ایچ سی آر په مرکز کې خپل هیواد ته ستنېدونکی یو افغان نور محمد وایي پولیسو ته یې له ډاره د مهاجرت کارډ نه سور ښکاره کولی ځکه چې وایي هغوی کارډونه ورڅیرل او پیسې یې ځنې اخیستلې. له نور محمد مې وپوښتل چې افغانستان ته په خپله خوښه ستنېږي که څنګه؟
بله خوښه نه ده تنګول د لاس بازار ته سړی نه لګي چې وایي چې 15,000 روپۍ د غواړي زیاتې به ورکوي یا تاڼې ته بوځي کنه یا افغانستان ته اړي
د جوزجان ولایت اوسېدونکی ولی محمد وایي 1.5 کال یې په پاکستان کې تیر کړي او لا یې هم زړه نه و چې خپل هیواد ته ستانه شي. خو وایي د پاکستاني پولیسو هر ورځنیو ځورونو اړ کړل چې افغانستان ته ستانه شي.
وطن ته د تنګولو د لاسه ځو تنګول زیاتې پر ځای باندې پیسې دي یا دی وجه باندې ځو
په خپل خوښه نه ځي
یاره خو چې دلته مې شپه تېرې نه ځم
ولې
خو دغه تنګول دی چې موږ تنګیي و دلته
دلته د روزګار څه کوو
دلته داسې خاص روزګار نه و یو دوکان و سپک
نو بیا ولې خوشحاله
نه خیاطۍ دوکان و
چې وطن ته ولاړ شي
وطن ته خو نو هلته کاروبار نشته ژوند نه دی برابر نه
معلومات لري چې تاسو سر په شاوخوا کې تاسو اوسېدل ا تاسو د ولایت خلک هغوی هم داسې تنګ سوي بیا تللي په خپله خوښه نه تللي
ډېر دغه تللي د یوه میاشت یوه نیمه میاشت داسې ټینګ کې تللي موږ خپل ملګري دغه مزده دغه څو ورځې کېږي شیراله دغه کې تللي.
خپل وطن ته ستنېدونکی یو افغان مېرمن وایي په تېرو دوو میاشتو کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د پولیسو لخوا یې د ځورولو لړۍ پیل شوې دوی به هم په کورونو کې اندېښمنې وې چې په خواري غریبۍ پسې تللي نارینه یې پولیس ونه نیسي او بندیان یې نه کړي. دا وایي اوس چې خپل هیواد ته ستنېږي ډېره خوشحاله ده.
پاکستان کې به څه وکړو سو خپل وطن وي موږ خو پاکستان پیدا شوي یو ډېر کالم کېږي دلته کوچنۍ مې دلته غټ شوي والله چې بېخي زیات خوشحاله یو خپل سړو دپاره چا راته کارونه کوي کاروبار یې هلته دی د دې وجې هم ډېر خوشحاله یو. خدای مې بیا د پاکستان ته نه مجبوره کوي نه مو د خدای راولي دلته خدای دې دا نور افغانان دي خدای مې افغانستان ته په خیر راولي.
د یادونې وړ ده چې په تېر 2014 میلادي کال کې له ټول پاکستانه شاوخوا 10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یو این ایچ سی آر رسمی شمیر لمخې په روان 2015 میلادي کال کې تر اوسه پورې 1,803 راجستر شوي افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړي اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
درنو اوریدونکو سلام سکل جمع خوخو ډیر سور نو انچ دی ملی وحدت له حکومت هم تو دو د خبرونې په پیل کې مو د علی مقام استاد د اهنګری دکان ته بیایو تر سو پوشه چې حالت سره روان دی.
استاد؟
بله استاد، علی مقام استاد وایا.
ولی پونه شوم
د دې لپاره چې زه تر تا لوړ یم او استاد یم. سبا ته چې ته انګر سي بیا به تا ته هم خپل شاګرد علی مقام استاد وایي. اوس چې هر څوک له بله یوه درجه لوړ وي باید خپل ځانګړي القاب ورته وکارول سي. مثلا د با استاز ته باید ته عالي مقام استاز کل وای، او له تا ښکته شاګرد باید ورته عالي جناب عالي مقام استاز کل وای.
اوس زه څه درته وایم استاذه؟
دا چې ته نوی راغلی او د سادله له لاس لاندې یې، نو ته به عالي مقام استاز کل راته وای، او سادله به یوازې عالي مقام استاز راته وای. بس خلاص.
په دې خو ډېر وخت لګېږي، ګټه یې څه ده؟
لیونیا، چې ګټه یې نه درلودلای نو دغه القابونه به نه کارېدل. مثلا جلالت مهاب، فضیلت مهاب، الازرات او داسې نور، د دې لپاره چې د چا مقام معلوم سي.
مثلا ته به ما ته استاد وایې، او په دې سره دا معلومیږي چې زه له تا څخه مخکې راغلی یم او له تا نه ښه څټک وهم. اوس به زه تا ته هم استاد وایم. ولې چې استاد وایې خوله به دې ماته شي؟
دا کار موږ او تاسې غټ غټ ښکاروي، په ویلو یې مه شرمېږئ او ځوانانو.
شرمېږو نه استاذه، خو ویل یاسې وخت ضایع کوي، او که کله له سړي نه پاتې شي بیا به ناحقه سره خفه یو. زه وایم چې په کار سره خپل غټوالی ثابت کړو، که کار وکړو او ښه شیان جوړ کړو په خپله به ټول خلک استاذان راته ووایي.
استاز به درته ووایي، خو استاز کل ده درته وایي. نو استاز کل باید خپل شاګرد یا بل له لاس لاندې کس درته ووایي. ځان پوکه
څه وایم نو استاز علي مقام استاز کل د عمره نو ټینګم وبه یوازې علي مقام استاز کل وایي.
پرېږده یې وهلکه چې ویلی سي ودې وایي.
فوتی اعلان. ازبکستان پلار، د برق وزارت پلندر، د برېښنا شرکت کاکا، د کجکی نغلو مایپر سروبی او درونټی بندونه د کاکا زامن، د برق واړه او غټ برجونه نور خپلوان. د برق د مړینې له امله ټولو خپلوانو ته خبر ورکول کیږي چې جنازه په خوا برکوچونو په سالنګ کې خاورو ته سپارلې ده. د نرانو فاتحه په ټولو جکشنونو کې، او د خوځو فاتحه په ګلبهار سنټر او سټی سنټر کې د جنراتوري برېښنا لخوا اخیستل کیږي. دوستان دی خبر وي.
اوس هغه مرکه واورئ چې زموږ زړې خبریالې د کوزې ولسوالۍ له ولسوال سره کړې ده.
محترم ولسوال صاحب، د نوي کال لپاره مو څه تیاری نیولی دی؟ څه پلانونه لرئ؟
دا چې د نوي کال لپاره مو څه تیاری نیولی او څه پلانونه لرو، دغه یو خو یې ته وینې چې د ولسوالۍ په انګړ کې مو څلور دانې نیالګي کېښودل، او قصد لرو چې یو کورت ګندنه، یو کورت نوش پیاز او یو څه ګشنیز او نعنا هم وکړو. هم به د ولسوالۍ انګړ شین شي، او هم به وخت نا وخت د ډوډۍ خوړلو په وخت ګټې اخیستنې ته وړاندې شي.
دا خو مزراتي فعالیت شو، د امنیت په برخه کې څه تصمیم لرئ؟
د امنیت په برخه کې هم ډېر پلانونه لرو. دغه دوه دیوالونه خو مو ښه ډبل کړل. د خاورو دیوالونه دي چې نه راکټ اثر پې کوي او نه هم د اوان مرمۍ. هغه دوه دیوالونه نور هم ډبلوو، او چې هغه هم خلاص شي نو داسې وګڼه چې په ولسوالۍ کې 80% امنیت تامین شو، او هغه پاتې 40% یې هم د امنیتي ځواکونو لخوا تامینېږي انشاءالله. او رښتیا د ولسوالۍ په بامونو مو هم ډیر بوجی له خارو ډکی کی دي او خو کلک سنگرونه مو جوړ کړی دي.
ډیر ښه، نو دا خو مې ولسوالۍ او د ځان لپاره کړی دي. د ولسوالۍ د اوسیدونکو د امنیت لپاره مو څه ترتیبات نیولې دي؟
اوس خو هم دومره امکانات لرو. د ولسوالۍ د شاوخوا نږدې اوسیدونکو ته مو ویلي دي که چیرې کوم وخت یې د خطر احساس کوو نو کولی شي ځانونه د ولسوالۍ انګړ ته راورسوي او ځان په امن کي. او هغه کلي چې له ولسوالۍ نه لرې پراته دي هغوی باید خپل امنیت په خپله وساتي. څه ماشومان خو نه دي؟
نو ولسوال صاحب، ستاسې مسؤلیت څه شی دی چې هغوی خپل امنیت په خپله وساتي په داسې حال کې چې هغوی مو ټول ډی ډی آر کړي هم دي او دا یک ممکن اخیستی دی؟
موږ د دغې ولسوالۍ د ساتلو مسؤلیت لرو. هغوی که خپلې قاضي، دوسیې او ارزوداد دلته راوړی وای نو موږ به یې مرسته کړې وای. چې هغوی دا کار نه کوي موږ یې هم په کیسه کې نه یو.
په ارزوداد کې مو څه ګټه ده؟
په ارزوداد کې ډېرې ګټې دي. مثلا عسکر ته پکې ماسلی بودیږي، مامور ته پکې قلمانه او نورو ته هم خپل خپل حق رسیږي. په دې ټولو برسیره د ولسوالۍ جمع و جوش هم ورسره زیاتیږي. اوس خو لکه ولسوالۍ چې یادېره وي او موږ یې منجوران.
ولسوال صاحب، خلک شکایت کوي او وایي چې ولسوالۍ ته ډېر د مرستو مالونه راځي خو دوی ته نه ورکول کیږي او ټول ولسوال وهي. دا څومره حقیقت لري؟
رښتیا هم کله کله یو څه راشي خو داسې مرستې نه کیږي چې د خلکو ژوند بدلون ورسره وکړي. مثلا دوه درې موټره وړه، یو دوه موټره ورشي او غوړي که راشي.
نو هغه مالونه ولې په خلکو نه ویشئ؟ ځکه راځي د خلکو دپاره.
اوس موږ نشو کولی چې بوجۍ په شا کړو او د هر چا په کور کې ورته کته کړو. راد شي او یود سي. بیا خو تر اوسه چې څه راغلي دي هغه همدغه د ولسوالۍ د کارکوونکو نه نه دي زیات شوي. د کومک په مال څوک نه دي ماړه شوي، هسې د خلکو سترګې وږي دي.
ښه ولسوال صاحب، د خلکو لپاره مو نور څه کړي او د څه کولو اراده لرئ؟
اراده خو ډېره غټه لرو. زړه خو مو غواړي چې هر سړی پاچا شوی وای، خو چې امکانات نشته نو څه به یې کړو؟
یعنې چې هېڅ مو هم نه دي کړي او نه کوئ؟
دا څه وایې؟ ډېر کارونه مو کړي دي. ته ورشه د ولسوالۍ د عسکرو، پولیسو او نورو کارکوونکو ډوډۍ خو یو ځل وګورئ چې په خوب کې به یې هم نه وي خوړلي. هر یوه ته مو په تنخواه برسیره لس ځایه په لس نومونو نور عواید هم پیدا کړي دي او همدغه علت دی چې فیل ته یې هم په غېږ ورولي مخت یې نه اړوي.
ولسوال صاحب، خلک د معرف او د ښوونځیو په برخه کې شکایت لري او وایي چې ښوونکي په اونۍ کې ایله دوه درې ورځې که ښوونځي ته لاړ شي او هغه هم چې لاړ شي په اداره کې سره ناستې او ټوکې کوي. دا خبره څومره رښتیا ده؟
د چا د ټوکو مخه نو نشي نیولی. او بیا که ټوکې هم سره ونه کړي او وم نه خاندي نو لیونیان به شي. او دا چې ښوونځی ته نه ځي او غیرحاضري کوي دا مو نه اوس د تا د خولې واورېدل.
آیا تاسې هم کوم وخت په ښوونځیو ګرځېدلي یاست؟
په ښوونځیو چې ګرځېدلی شوای نو بیا مو خلک هم راجلبولی شوای.
نو ولې نه ګرځئ؟
دا خبره نشم درته کولی ځکه دا یو امنیتي راز دی.
عصری دعاګانې.
زه خدای دې په ګمرک کې مقرر که.
زه خدای دې دومره شته او پیسې درکي لکه د وزیرانو، والیانو او وکیلانو.
زه خدای دې د پروژو اول لاس یا دوم لاس قراردادونه نصیب که.
زه که د ما په خوله کیږي نو خدای دې د کومې اوزې امره که چې کراچیوانان دوکانداران پیسې کور ته در وړي.
وایم خدای دې تا مشاور کی چې مفت مفت ماشونه واخلي.
خدای دې د کوم وکیل میرمنه که چې شپه دې په دوبۍ کې او ورځ په سنگاپور کې وي.
زه خدای دې د کومې ډاکټرې خاوند که چې دا یې ګټي او ته یې څټې.
زه مشهور ارشګره شي چې د ناویګانو ځای در باندې ونیشي.
په کوم لوی سنټر کې دکاندار شي چې د یوې روپۍ شی په لاس وپلورې.
وایم خدای دې د حقوقو په کوم دفتر کې کمیشنر راکه.
زه له بهرانیانو سره څو میاشتې ترجمان شي چې بې پاسپورت دې بهر ته وباسي.
امین. زه تا هم د کوم سیمینار په پلمه بهر ته ووځي.
خپرونه ننګیار نشنا برابر کړی و. برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، نقیب الله راوی، مسکا احساس، سپوږمۍ او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.